افغانستان کې دا شپې 9 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو د ساده رادیو نه خرغلاست ویم خبرونه به په خبرونو پیل کړو لامل ګور ملتونو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لپاره د یو شمېر افغانانو په تیره بیا د خزینه فعالانو د پرله پسې غوښتنو سره هم مهاله دغه حکومت بیان زبیولا مجاهد وایي دغه سازمان باید د دوحې په غونډه کې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیسي. خغلی مجاهد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوحې له غونډې د طالبانو د تمې په اړه تاس وویل.
تفاضل محمدی نشستیت که باید وقتا مدی نظر زیبتا شو عقایخ در افغانستان
لدی غندیز وقت مداده چه در افغانستان وقتون پا پام که اونیول شی هاگ امنیت و ثبات چه دل درمسته شوی دی غنیمت وش میرل شی او ده همکاره لپاره ورسخ گرد پورته شی. باور لرم چیزینی گیلی و شکایتون در دیپلماتیک و لارو چه حل کیده شی تامل و پرلپسی ناستی که ولی شی دستون زو حل لپاره زمین سازی وکری. یوش میر افغانانو ل نړیواله ټولنی او د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې پریک د لښبګم ټولګي په تنجونی خپل درسونه تستنی شي او خزو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. خو تر اوسه طالبانو د غوښتنې نه دی منلې. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو استازي د دوحې نړیواله غونډې ته نه دی وربلل شوی. دغه دو ورځنی غونډه د قطر په دوحې کې د می میاشتې په نومړۍ نیټه پیلېږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد ویلي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه به یوه غونډه جوړه شي. خو د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې دا موضوع تر بحث لاندې نه ده. نن په پلازمینې کابل کې شمیر خوځو په لاریون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. جولیا پارسی یوې معترضې مېرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه لاریون نن له غرمې مخکې وه. هغې د خبرو په یوه برخه کې وویل
امروز جنوب شه خودش زنان متحد افغانستان یک بار دیگر به خاطر
نن د افغانستان د خودجوش مدارز و میرمن خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري او په دې ناسته کې هیڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پکې خبرې کیږي. معترض نجونې د ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل شي. بلخوا بیا په عین حال کې د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سخت اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمېدو سره مرسته وکړي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد او لوسالی کې ناچاودیدونکو موادو یو شمېر ماشومانو ته مرګ شوب لړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې درې ماشومان وژل شوي دي او د نورو ټپیان دي. د میدان وردګ د امیر اختیا رئیس محمد زیرک بیا ویلي چې سیمه ییز رسنۍ ورته ویلي چې د چاودنې د 5 ماشومانو ژوند اخیستی او دوی ټپیان کړي دي. او دا سودان په جګړه کې خپل خواو دي ته تیاری خو دلیدا چې خبره ترې وکړي او منلی دا چې جګړه دوام نشي مندلې. دغه خبره دا سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي فلرکر پټریس رويټرز خبري ایجنسی ته کړی ده. د رويټرز د راپور پر بنسټ د جګړې د دوام سربېره د ډول څرګندونې د احتمالي هیله مندې نه ښه کېدلې شي. پټریس زیاته کړې ده چې له خواو د مذاکراتو د پایل لپاره خپل استازي معرفي کړي دي. د مذاکراتو ځای د عربستان جدي او د سودان جوبا خرونه وړاندې شوې دي. خو د پټریس په وینا اصلي پوښتنه نه ده چې مذاکره کوونکي به د راغونډېدو لپاره واقعا هغه ځای ته ورسیږي او کنه. په سودان کې د واک پر سر دوه ونې وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونه په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان د غلو او د سودان د پوځ قومندان عبدالفتی البرهان ترمنځ نښته پیل شوه. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب درته لرو. لاونه وروسته په کابل کې یو شمېر ترلاسکونکو خزو د دوحې غونډې په درشل کې لاریون کړی دی. دا چې غوښتنې یې څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کېږي او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. په دې اړه به هم وړاندې په راپور کې درته تفصیل ولرو. خو د سټیفن دوجارک د خبرو برخه واورو.
We are committed to
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصول او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوه. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو.
وړاندې به د خبرو تفصیل درته په راپور کې ودرو. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دا چې دغه ټکټونه ولې قیمتونه لوړ شوي دي وړاندې به په راپور کې درته وي. همدارنګه په ورسا کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړی دی چې روسیې څخه په چې د پولند څخه په خپل غچ اخلي. دا چې په کومه موضوع به دوی غچ اخلي دا به هم درته په راپور کې ولرو. او بل دا چې په غزنی کې یو ښوونځي ته ورچول شوی دغې تفصیل به هم درته ولرو. ملتیا مغواړه
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یام ستړي مشه. لونه ورسته په کابل کې اوس مې اعتراض کوم کو خود د دوه غونډې په درشل کې احتجاجي لاریون وکړه. په دغه لاریون کې لاریون کوم کو خود د ملګرو ملتونو وغوښتل چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني. د دوی خبره د طالبانو په وړاندې د ملګرو ملتونو دریض باید قطعي او روښانه وي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مې فعال خود په دې روستیو کې د طالبانو په رسمیت ما پیژني له هشټګ سره ویډیوګانې خبرې کړې دي چې زیات د سنا کاکړه په دې راپور کې.
په کابل کې معترضو ښځو لونه او چوپتیا ورسته او د دوه غونډې په درشل کې نن د شنبه په ورځ د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو په موخه لاریون وکړ. په کابل کې یو معترضه میرمن جولیا فارسي وایي دا لاریون د شنبه په ورځ له غرمې وروسته وشو چې ښځو پکې د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو غوښتنه وکړه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
دلیل از این اعتراض این بود که سازمان ملل باید
طالبان د دې لاریون دلیل دا و چې طالبان باید د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. کنه نو لاریون کوونکي خزي به د دوه غونډه تحریم کړي. که ملګری ملتونه یې په رسمیت وپیژني نو افغان خزي به غلې پاتې نشي او اجازه به ورنکړي چې د دوی حقونه تر پښو لاندې شي.
آرام نه میباشند و اجازه نمیتن کې حقوقشان پامال شوند.
شهلا عرفی او لیلا بسیم چې په دې لاریون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
زنان یک بار دیگه همروز با جاده ها ریختن با آواز بلند
نن یو ځل بیا خزی واټونو ته وتی او وی غوښتل چې نړیواله ټولنه نه باید طالبان په رسمیت وپیژني. دوی وویل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل د ترهګرۍ په رسمیت پیژندل دي.
طالبان په رسمیت شناختن تروریسم است.
این گروه به رسمیت شناخته شوه واقعا جفا است برای
کدا ډاله پر رسمیت و پیژندل شي. پر احتیا چې دا به د افغانانو له برخلیک سره جفاوي. موږ وینو چې هیڅ خزه دې غونډې ته نه ده بلل شو او دې موضوع خزه مایوسی کړی دي.
کار اسکیپ مردم افغانستان به ویژه زنه افغانستان مایوس کړه و نو امید ساخته.
د په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښځو په ټولنیزو رسنیو کې د ویډیوګانو په خپرولو او د طالبانو په رسمیت مه پیژنئ د هشټګ په جوړولو سره خپل اعتراضونه څرګند کړل. د ښځو د حقونو یوه فعاله هده خاموش وایي چې تر اوسه د دوه غونډې ته ښځې نه دي بلل شوي او یو شمېر ښځې هڅه کوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ نړۍ ته ورسوي.
در نشست پیشرو حضور زنان هست و انکار شده است و حضور سازمان ملل
پر روانه غونډه کې د ښځو شتون څخه انکار شوی. د نړیوالو سازمانونو او د نړۍ د هیوادونو ترڅنګ د طالبانو مشرانو هم هلته لیدل کیږي. سره له دې چې د هغوی له شتون څخه هم انکار شوی خو موږ هڅه کوو چې له هر ممکن لارې څخه خپل غږ ورسوو. زموږ ویره دا ده چې په دې غونډه کې به طالبانو ته د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره زیات فرصتونه ورکړل شي.
فرصت های زیاتې برای طالبان باز شوه به خاطر بر رسمیت شناختنشان.
خود ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د جمعې په ورځ د دې اندېښنو په ځواب کې وویل چې د دوه غونډې ته طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او یوازې هغه نړیوال استازي چې د افغانستان له موضوع سره سروکار لري غونډې ته بلل شوي دي. موږ غوښتل چې د ښځو د لاریون په اړه د طالبانو حکومت د چارواکو غبرګون هم ترلاسه کړو خو د دوی ویان سپي الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیاله امینه محمد ویلي وو چې د دوه په غونډه کې به د طالبانو په رسمیت پیژندلو لومړي ګامونو په هکله بحث وشي. هغې خبرې چې ډېر غبرګونونه را وپارول خو د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د دوه په غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو خبرې رد کړې دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د دغه سازمان د سرمنشي او د 22 هیوادونو د استازو په حضور کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان پر امنیتي مسایلو او د بشري حقوقو په تیر بیا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو په اړه خبرې وشي.
بل پلو بیا د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کېږي او د بشري اصولو خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. دې سازمان ویلي په یو ارزونه کار کوي چې څنګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پر مخ یوسي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیاسي استازولۍ یا یو نامه کې د طالبانو لخوا د ښځو له کار بندیز وروسته دې سازمان ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کېدو خپلو اصولو ترمنځ د ژمنتیا یو شتناک انتخاب ته مجبور شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د اپریل په 28مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امنیت شورای سیاسي ماموریت تایید کړی او په یو ارزونه کار کوي چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسي. نوموړی وایي
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو اوس په یوه ارزونه کار روان دی چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسو. موږ هڅه کوو داسې یو اساس رامنځته کړو چې هم بشري مرستې ورسوو او هم خپل اصولو ته ژمن واوسو.
سټیفن دوجاریک داسې مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت دوام او په ورته وخت کې د بشري مرستو رسولو تر څنګ خپل اصولو ته د ژمنتیا خبره کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د دې سازمان په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته یو نامه ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپلو اصولو ته د ژمنتیا ترمنځ یو وحشتناک اقدام ته مجبور شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یو نامه مشرې روزا وطنبای هم ویلي وو چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15 نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تصویب شوي پرېکړه لیک کې د طالبانو له لورې د افغان ښځو ځپل وغندل او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره دې دا بندیزونه لرې شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د امنیت شورا د اعلامیې د هغې برخې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ساتلو ټینګار کړی و هرکلی کړی، تر څنګ یې د ښځو د کار بندیز په اړه ویلي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بهرنیو هیوادونو ته هیڅ زیان نه رسوي. د امنیت شورا له ناستې وروسته د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه ناسته جوړوي، خو دې ناستې ته د طالبانو د حکومت استازي نه دي بلل شوي. په دې ناسته کې چې کوربتوب یې د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش کوي، د بیلابیلو هیوادونو استازو ته پکې د ګډون بلنه ورکول شوې، خو دا ناسته د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړلو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کار بندیز وروسته د روان اپریل میاشتې په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو په استازولۍ یا یونما کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې دا پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوه.
ازادي راډیو ډیر زر خپلې هنري، تفریحي او ذوقي خپرونې په نوي بڼه پیلوي. په دې خپرونو کې به ستاسو د خوښي د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکې، په ولسي دودونو معلومات، ستاسو د کلیو کیسې، په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خپرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپل خوښي سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واټساپ شمیره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00202211202401
به هم افغانستان که پاتې کېږو. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالې کړېږي، خو د ټکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هېواد ته ستانه شي. د دوی په خبره که څه هم دغه هېواد د طالبانو چارواکو د تګ پر مهال له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړي، خو تر اوسه یې مثبته پایله نه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
زه خو چې وروستی ځل کابل ته تللی یم، تقریبا یو نیم کال کېږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي، وای لتیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپل کورنۍ مخامخ نه دلیدلې. دی وای مسافری سخت خواري ده، خو مجبوریت بد دی. له همدې امله د سعودي سخت ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې په خبره لتیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپل کورنۍ لیدلو ته لاړ شي، خو د هوایي ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا اته سوه پورې وو، د دې نه جګ نه وو ټیکټونه. او بل زیاتې ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو، امارت قائم، هغې نه وروسته چې کله د ټیکټو فروسه مشکلو ته راغلې ده، یعنې مونږ د امارت مشران راغلي دي سعودي عربستان ته د عمرې دپاره، مونږ زیاته هڅه وکړه د امارت مشرانو سره په مکه مدینه منوره کې ولیدل، د دې ظلم په اړه مو ورته یادوره وکړه. اما د جواب د عوایدو مناسب یوازې اریانا ده. کولی شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کی.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان ښار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وای مسافرې مې زړه نرای کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي راډیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ، خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیه بیرته راوګرځوه.
زموږ ډیری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډیره سختي سره ول خپل هیواد پرېږدي، په ډیره سختي او په ډیره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي تر څو خپل کورنۍ ته ونفقه رزق پیدا کی. کله د سفر اراده وکي ټیکټونه دومره لوړ وي چې لاسمان سره خبرې کوي. هیلم امداده چې مسلې پر پوره څېړنه او تحقیق وکي. له جدی نه تر کابل پورې په 2200 ریال ټیکټ ده، او له ریاض نه تر کابل پورې په 1500، یعنی 2500. اگر کمخ کې ډیر کم وو، خو اوس یو په دوه بن اضافیت کې راوسته ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی، خو د دې لامل په اړه څه نه وایي. طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت وای په نړیواله کچه د سون توکو د بای لوړیدل لامل شوی چې د هوایي ټیکټونو په بای کې هم لوړوالی راشي. هدي وزارت وایان امام الدین احمدی ازادي رادیو ته وویل
کچيري بای ډیر لوړیږي، د نه به موږ کنټرول پی کوو، یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشور ته ټاکلای، ځکه بازار د ارزي او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالی دا هم ده، یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چند لوړ شوی دي، ملامتون کې نرخونه جګیږي، د باندې اقدام کیږي، د شرکتونو سره خبرې کیږي تر څو د افغانانو لپاره ټیکټونه بایو کې یو څه تغیر راولي.
خو اقتصادي کارپو او د پانتون استاد عنایت احدی وایي بازار هغه وخت آزاد وي چې پیرودونکي رضایت ولري.
ساعت زمان بازار و آزاد بالا میره،
اقتصاد آزاد بازار هغه وخت وړي کی چې کله پیرودونکو رضایت ولري، خلک ته باید سهم ورکړل شي، نرخونه باید ټیټ شي، دوه خلک ترې استفاده وکړي شي،
مردم به تانه تزي بخش استفاده.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره وروسته په افغانستان کې بیوزلی او بیکاری خپل اوج سره رسیدلې ده، او د هیواد زیات شمیر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي، او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وحاج په څیر عربي هیوادونو ته په قانوني لارو رسیږي، خو په کلونو کلونو نشي کولی بیرته خپل کورونو سره یو ځای شي.
سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم یو نړیواله مسله رخلو. په ورسا کې د روسیې سفیر خبرداري ورکړی دی چې روسیه په خپل غچ لا پولند څخه اخلي. سرګین دریف اندن روسه تر دې خبره وکړه چې د روسیې د سفارت د خونځي ودانې پولندي پولیسو ګرځولې ده. پولند بیا وایي چې دا ودانې په ورسا کې د خروالې مربوطه ده. دی پیخي وزل بیا د دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلي روابط نور هم کړکیچن کړل. تفصیل په دې راپور کې
په پولند کې د ماسکو سفیر نن د روسیې دولتي خبري اژانسونو ته وویل
روسیا به په وارسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماټیک اعتراض وړاندې کړی. د روسیې سفیر سرګی اندریف وویل د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماټیکو روابطو خلاف هڅه ده. اندریف تاسو ژانست وویل نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زور د شونځي ونیسي او د دې سربېره دا کار کړی دی چې دا یو ډیپلوماټیک ودانی ده. د روسیې سفیر زیاته کړه چې احتمالا په ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې پولیس په پلازمینه وارسا کې سهار د دې شونځي مخ ته حاضر وو او د پولند بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکاس یاسینا روټر سرجنټ وویل دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه موږ نه پوهیږو چې هغه اعتراض کړی دی که نه دی کړی، خو موږ ورته انتظار یو. یاسینا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لوري هم تایید شوې ده دا ځای د پولند د دولت ملکیت دی او روسي غیر قانوني ګرځولې وو. دا ودانی د اویایي مومیلادي کلونو ده چې د روسي سفارت ته نږدې پراته ده. د پولند بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د دې ودانی پر سر لیو کال رئیس لانجه روانه وه. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکراین د جګړې پر سر کړکې چندې او وارسا له کیف سره د وسلو مرسته کوي. په پولند کې د روسیې سفیر تیرونی دا تور پوری کړی وو چې پولندي څارنوالانو د روسیې د سفارت او تجارتي نمائندګۍ له کنګل شویو بانکي حسابونو د پام وړ پیسې ایستلې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیرته به افغانستان ته راستانه شو. په غزنی کې د یو منځنی ښوونځي ته راسوځول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دا کار چا او څه ډول ترسره کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو ښوونځی سوځول شوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ښوونځي ته به چا او څنګه وراچولی وي. مولوی سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نوموړی وایي د جمعې پښپښ شاوخوا لس بجې د ښوونځي ادارې ته وراچول شوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی، خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده.
البته دی ریاست معارف کوم ربطه ارګان دی محافظت مسؤلیت خلق الته وسم ساحه کې دی او چلنه کوي. البته هغه عامل پیدا کی چې داخلي ده او ایبان دي ده او کلیبان دي ده، معتادین دي، غل دي، کوم بل انګیزه والا یعنی کوم هدف وال دي. کومندانی هم په دې جریان کې ورکه شوی ده. البته نظامی ارګانونه هم په جریان کې دي.
دا کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ ښوونځی اته ټولګی لري چې شاوخوا 900 هلکان او 800 نجونې په کې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا دغه ښوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه داخستی. که یوې خوا ته په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړل سوي، نو بلې خوا ته دغه پیښې د غزنی ګڼو اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د ښوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د ښوونځي ساتنه وکړي او پرمختګ ته کار وکړي او ورونه کې لګیږي. موږ غواړو چې د دې مخنیوي وکړي.
دا دغه ښوونځي ادارې ته وره چول پر روان کال کې لومړی پیښه ده، خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې څاروي لرونکي وایي د شیدو د پروسس د مرکزونو نشتون له امله هر کال څارویو ته لسه کېدونکي تولیدات له منځه ځي او دوی ته مالی زیان رسیږي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
نورستانیان وایي چې باندې اتیا سلنه وګړي د څارویو په ساتلو او پاللو بوخت دي او له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د پسرلي او اوړي په موسمونو کې لري پرتو یخو او غیلرونکو سیمو ته لیږي چې ترې زیاتې شیدې ترلاسه کوي، خو د شیدو د راټولولو او پروسس مرکزونو نشتونی تولیدات زیانمن کړي دي. نصیر الله جلال او نعمت الله.
پسرلی موسم شي، وړی شي، د شیدو وخت شي، نو بیا دوی ته مارکیټ نه وي.
موږ د نورستان
تقریبا 80% خلق مالداري په هغه باندې خپل عواید تر لاسه کوي، هغه نو بس عمل تور سره دوی نشي کولای چې چاته خرڅ کې د سيزونه نه لري، فابریکه نه لري، چلته دوی وسی او خپل د عواید کم دوی مال د لاس تر وړي او غیال تاغي کې د خرڅيږي.
د څاروي بلرونکو په وینا چې د شیدو د راټولولو پروسس د مرکزونو نشتون په وجه له شیدو څخه د خپل دودیزو او پخوانی طریقو په کارولو ماسته کورت پنیر او نور شیان جوړوي، خو د دوی په لاسونو جوړ شوي شیان به بازار نه لري او همدا وجه ده چې ټول تولیدات ورته کورونو کې پاتې کیږي او زیاتې لمنځه ځي. نصیر الله جلال راته وویل که چیرته د شیدو راټولولو پروسس مرکزونه جوړ شي نو هم به د څاروي لرونکو اقتصاد پیاوړی شي، هم به په هیواد کې مالداري وده وکړي او هم به هیواد ته له بهره د لبنیاتو د راوړلو مخنیوی وشي.
که مارکیټ ورته جوړ شي او چې د لبنیات د مغزن انتقال شي او پروسس شي نو نورستان کې مالداري کچه لوړه ده ان شاء الله، چې د حیوانات اکثر برخو ته به د دې ځنه د لبنیاتو او ټول حیوانات به د لبنیاتو د وجنه او مستغنی شي او هم به د خلکو عاید به لوړ شي، ورسره بل طرف ته چې اوس چې دی د ایران او د نور هیوادونو چې کم لبنیات افغانستان ته راځي نو د هغې راتګ به کم شي او د خپل داخلي تولیدات به لوړ شي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین بیا وایي دوی د څاروي لرونکو یادې ستونزې خپلو مشرانو او د مرستندوی ادارو مسؤلینو سره شریکې کړي او هغوی ورته د هواري ژمنه ورکړې ده. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
اف یو ادارې ته او همدارنګه د کرنې مالداری او آبیاري وزارت سره مو د پیشنهادات شریک کړي چې تر څو موږ وکولای شو په نورستان ولایت کې د شیدو د ضایعاتو او د مخنیوي تر انوالندې ان شاء الله امید چې پراتونکو کې د خارجي ډونرانو په مټ باندې موږ وکولای شو د شیدو د جماوري ملک کلکشن سنټر شرقي نورستان، مرکزي نورستان او غربي نورستان په سمتونو کې جوړ کړو. تقریبا 15% خلک د دې سکتور څخه د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي.
په نورستان کې مالداران د خپل څاروي څخه تر لاسه کیدونکو شیدو او نورو تولیداتو ته د پروسس مرکزونو او بازار نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په زیاتو سیمو کې د غستون زشتون لري او د دغه ډول مرکزونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني سوداګر له بهرنیو هیوادونو هر میاشت د میلیونونو افغانیو په بدل کې بے کیفیت لبنیات راوړي چې ډیره یې د خلکو د ناروغي سبب کیږي.
ستاسو ل پیغامونو
دا غدې ټول کاوریدونکو کلکون سلامونه د هلمند ولایت څخه او دا غدې هلمند ولایت کوم ریاست چې د کندیانو کې د چیر حکومت مای بندې ورور دغه ته یا پتیر حکومت مایبینه په ملکیان کې نشته کې دغه حکومت لا کړپې نور کې وا کونډیان چې دغه قوم نه نشته کې په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی او وختي چې کارتون دلول او د طالبان کونډې اعتماد شې دي هغه په سیمه مکمل ولا کوشش روان نه کوي چې په پری د طالب مایبه هغه مشفته روان نه کوي. ورور د ورور د مور د مېری چمنه شروع دي نو ما دغه لوړ مشران مکمات خو ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مېری چمنه دینه کوي ما چې یو حکومت سی یو نظام سی یو کار کتار سی.
طالبان حکومت پر افغانستان باندې اوس حاکمیت لري، پاچایي خپل د دولت خپل دی، واکه خپل دی، رسمیت ورکړل سی د ولس په خاطر دی رسمیت ورکړل سی ځکه دا ولس منو کوي وساتې دروازې پر لاس منې زونه پر لیر سی شی وسه پر ځان مس رسمیت شته چې ورکړل سی ځکه اوس حکومت خپل دی.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مسکلا ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما د طالبان د مشران څخه دا هیله ده چې دا خپل چارواکي دا خپل عسکر دا ټول لوی دی که کوچنی دی که اوزه والا دی که ولسوالي والا دی ټولو ته تنخواه ورکوي، که تنخواه نه ورکوي هغه عایشه خو ورکوي، که نسي ورکولی پرېږدي دا ولسوالي د حکومت پرېږدي. تر اوسه پورې موږ د دوی د سواله څه نه اخلاصوي، تر اوسه پورې لا دروازې راټکوي، لا جیره غواړي، لا تر اوسه پورې بچي دي ونیوله، لا تر اوسه موږ ستا د زیرې څخه نه اخلاصوي بس تر کومه وخته پورې. ته زموږ امیر المؤمنین یې، ته زموږ بادشاه یې، باید تا موږ ته راکولی او ته زموږ څخه غواړې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو یو.
دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته نیمه نړۍ چې د ښځو ځانګړی پروګرام دی، دا پروګرام درته لرو. خو یادونه کوم که چیرې تاسو خبرونه نوي اوریدلې، کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه چپاتې ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته ورشي، د ازادي رادیو تازه او نوي مطالب هلته ولولي. همدارنګه په فیسبوک کې هم موږ په ازادي رادیو ډاٹ فیسبوک ډاٹ کام کې پیدا کولای شئ، په ټویټر او یوټیوب کې هم موږ تعقیبولای شئ، او همدارنګه په انسټاګرام کې هم پتشتا چی ازادی رادیو پی انڈرسکور انسٹاگرام کی